درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند الله خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د اختر په دوو ورځو کې اوربن تر ډیره مراد شوی او د کومې لوی امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په اړه ورستي پریکړه د افغانستان ملت کوي او ډیر ژر به په دې اړه لوی مشورتي جرګه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند پر کرښې د پاکستاني پوځیانو د ورستي بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ د ویغونډې د جوړېدو غوښتنه کوي او د ایران چارواکي وایي د امریکا میشت مخالف سیاسي ډلې مشرین ویلي چې په ایران کې پر وجومات په برید کې په لاس لرلو تورن دي. د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په اړه ورستي پریکړه د افغانستان ملت کوي او ډیر ژر به په دې اړه لویه مشورتي جرګه جوړه شي. ښاغلی غنی د خبر نن سمنګان ولایت ته د سفر پر مهال وکړه. د سمنګان مرکز ایبک شهر په سرطان میاشت کې د یوې خونړۍ حمله شاهد و چې طالبانو یې مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې ډیر لستنه وژل شول چې یو لسې د ملي امنیت کارکونکي وو او یا تنه هم په هغه برید کې ټپیان شوي وو. تر دې یو ورځ دمخه ښاغلی غنی وویل چې د څلور سوه طالب بندیانو خوشي کېدل د صلاحیتونو څخه نه دی او په دې اړه د مشورتي او بخښې د مشورې اخیستلو لپاره مشورتي لوی جرګه رابولي. د ولسمشر غنی په خبره دغه بندیان لوی جرمي دوسیه لري. د افغانستان حکومت تر اوسه 4500 طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان ویلي چې که افغان چارواکي ټول بندیان خوشي کړي تر اختر وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند پر کرښې د پاکستاني پوځیانو د ورستیو بریدونو د څرنګوالي او د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د دوړو هیوادونو ترمنځ د یوې غونډې ته جوړېدو غوښتنه کړې. دغه وزارت نن په ویلامی کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د زمري د نهمې نیټې راکټ بریدونه په کلکه غندلې او په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. په هغو بریدونو کې د ځایي چارواکو په خبره 14 افغان ملکیان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت نننۍ اعلامیه زیاتوي چې ډیپلوماتیکې حل لارې د ټول پیښو د مخنیوي لپاره اغیزمنې تمامې دی سي. که څه هم د غونډې د جوړېدو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی خو افغان چارواکي وایي په دې غونډه کې به له پاکستاني لوري سره په کونړ، ننګرهار او کندهار کې د پاکستان د پوځیانو لخوا وروستي بریدونه وارزول سي او د مخنیوي لارې چارې به ولټول سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم پرون په اسلام آباد کې ویلي چې له افغانستان سره د لانجه باید په کراري هوار سي. شپارستانه د ورشتونو او سیلابونو له کبله په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. دا پیښه د چارواکو خبره د شوی ولسوالۍ په قلاتک سیمه کې نن سهار شوې ده. د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګرنی ازادي رادیو ته ویل چې ډیرې وژل شوی کوچنیان دي.
متاسفانه د دې سیلابونو له امله یو میرمن په ګډون شپارس ماشومان شهیدان شوي دي چې د یو ماشوم جسد اوس هم لا درک دی او څلور نور ماشومان ټپیان شوي هم دي. لسګونه کورونه تخریب شوي دي او تر څنګ یې سکونه چې په کرنیزه او نور ځمکې سیلابونه وړي دي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د زیانونو د ارزونې او مرسته رسونې لپاره یوه ډله سیمې ته رسېدلې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران چارواکي وایي د امریکا میشت مخالف سیاسي ډلې مشرین ویلي چې په ایران کې پر یوه جماعت په برید کې په لاس لرلو تورن دی. په دې برید کې چې په 2008 کال کې د ایران په شیراز ښار کې سوی وو 14 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان شوي ول. د ایران د استخباراتو وزارت نن وویل چې د توندر په نوم د دغې ډلې مشر جمشید شارمحتی نیولی دی. د ایران د دولتي تلویزیون په راپور کې نه دی ویل شوي چې دا کس څه وخت او چیرې نیول شوی دی. د عربی نړۍ لمړنۍ اټومي بټۍ په دوبۍ کې کار پیل کړ. د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د عربی متحده اماراتو د سولې ایزو اټومي تاسیساتو فعالیت په بریالیتوب سره پیل شو. هغه وایي د براکا په نوم د دې بټۍ له څلورو ریاکتورونو څخه یو ته یې اټومي سونتوکي په بریالیتوب سره ورسېدل. نوموړی زیاتوي د دې فعالیت هدف په خوندي او ډاډمنه توګه د دې هېواد د انرژي د یو پر څلورمې برخې ارتیا پورا کول دي. د دې دستګه څلور نوې سلنه بشپړه سوي ده او راپورونه وایي چې لومړی او دوهم ریاکتورونه د فعالیت لپاره چمتو دي. دغه بټۍ د دوبۍ په 280 کیلومتر کې موقعیت لري. د جنوبي کوریا د برېښنا شرکت د براکا پروژې اومده قرارداد دي. او د مسیحیانو د یوې کلیسا کشش لی منهی نن د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې ونیول سو. دغه اتیا کلن کس د کورونا ویروس په اړه د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورن سوی دی. څارنوالان وایي په لومړي سر کې د شین چیونجی کلیسا اقداماتو د کورونا ویروس د خورېدو د مخنیوي لپاره د حکومت هڅې ځنډنې کړې. د چارواکو په خبره د جولای تر 19 پورې په جنوبی کوریا کې په کورونا ویروس د ټولو اخته سوي کسانو 18 سلنه په همدې کلیسا پورې اړوند کسان وو. په دې هیواد کې څه باندې 4300 وطنه په کرونا ویروس اخته سوی دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پایل سره تر دا مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. پر دې سروې راوړئ چې د نامتو افغان ادیب او سیاستوال سلیمان لایق تدفین د مراسمو لپاره ځانګړی حکومتي کمیسون جوړیږي. دا به مو اوري چې د امریکا د استیناف فدرالي محکمې د هغه چشنیوي له اصل امریکایي چې په متحده ایالاتو کې په تروریستي حملو محکوم شوی د اعدام سزا رد کړې ده. ټیک ټاک اپلیکیشن چې وړي ویډیو غان خبروي ممکن په امریکا کې منشي. ولی دا بم په یو ریپورت کې در وورو که وختو نور ریپورتونه هم لرو لمکسره وسه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پایل نه تر دې مهاله په ټول افغانستان کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. د دې وزارت ویان طارق حریان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. خاطر پردیس د کابل ښار واټونو ته وتلی او له خلکو سره یې د اوسني اوربند په اړه خبرې کړې.
لوی اختر او د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ اوربند. بختیار په کابل کې د اختر په دویم ورځ لکوره په چکر راوتلی هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي
دا دوه ورځې اوربند چې وشو د اختر په ورځو کې موږ ته ډیره د خوشحالۍ ورځ وه چون چې د اوربند په ورځو کې خلک د امنیت او د آرامۍ احساس کوي. نو زه غواړم د دواړو جناونه چې هر وخت همداسې د اوربند په اړه فکر وکړي تر څو خلک همدغسې خوشحاله او آرامه ژوند ولري.
عرفان چې له خپلو ملګرو سره ښار ته راغلی وایي کاش دا اوربند تل لپاره وي.
خوش طالبان اوربند اعلان کو اس کولای شو چې خپل اختر خو خوشاله کې تیر.
طالبان په لوی اختر کې افغان امنیتی ځواکونو سره اوربند اعلان کړ چې د هیواد دننه او بهري هر کلی وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اوربند له پیل تر دا مهاله هیڅ یو امنیتي پیښه نه درامسته شوې. د دې وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د اختر په شپه په لوګر ولایت کې وغمی زرامسته شو چې د طالبانو کار وو.
از دې روز کې آغاز
د ویل تیر ورځ را په دې خوا تر اوسه کوم ستر امنیتي پیښه نه درامسته شوې او له بده مرغه د اختر په شپه طالبانو په لوګر ولایت کې وغمی زرامسته کړ چې په ترڅ کې ګڼ شمېر افغانان تر مرګ ژوبل ووخته. موږ هیله لرو چې د اختر تر پای د غوربند په سمه توګه دوام ومومي او له اختر وروسته هم د افغانانو غوښتنې ته لبیک وویل شي. لیدل کېږي چې د تیر کوچنی او اوسني لوی اختر ترمنځ د امنیتي پیښو له اړخه کوم ځانګړی توپیر نشته. د تیر کوچنی اختر په دویم ورځ هم د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي وو چې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازې په تیر اختر کې د یو هوان مرمۍ له کبله چې د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې لګېدلې وه په ترڅ کې څلور کس مړه شوي وو او نور ټپیان وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وی افغان حکومت د اوربند غزیدو غوښتون کړي او باید اوربند وغزیږي. د ښاغلي آریان په خبر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسمشر د فرمان لمخې په دفاعي حال کې دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په لوګر ولایت کې درامسته شوې پیښې مسؤلیت پر طالبانو واچو خو طالبانو بیا دغه برید غندلې ویلي دي چې دا د دوی کار نه و. د راپورونو لمخې تیر ورځ چې د اختر لومړۍ ورځ و د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې هیڅ یو امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر په دوو ورځو کې لاغې چې اوربند ټینګ شوی کومه لوی امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. خلک د دې قراری یو نسبي آرامۍ نه خوښتي خو د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي. په کونړ کې زموږ خبریال څو کسانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې راستولې. د روح الله انوري رپورټ اورو.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن هاشمی ازادي رادیو ته وویل
د ریاست جمهوریت افغانستان نه او دارنګ د مخالفین نه چې د اوربند اعلان وکړو موږ ته ډیر ممنون او مشکوري غواړو چې دغه درې ورځنی اوربند دا تمدید شي او په دوامداره توګه باندې اوربند شي، بین الافغانی مذاکرات پیل شي او د آرام او د سوکالۍ ژوند مسلمانان تیر کی.
د یادی شورا مرستیال مولوی عبید الله بهاری وای اوربند تل کې دو سره د سول راتلو ته هم د خلکو هلی زیاتی شوی دی.
د دوالو لورونه چې د طالبانو او د حکومت د لورونه د ورځنی اوربند اعلان شو په دې باندې ډیر خوښیم. الله دې وکړي چې دغه اوربند ټینګ شي او د دوالو نه مې غوښتنه ده چې دغه اوربند لا پسې اوږد کړي. د دې لپاره چې د صلح خبر روان دي نو دا به د صلح لپاره لومړنی قدم شي او یقینا موږ ټول افغانان د صلح ته تګی ناشته. نو په حقیقت کې دغه اوربند زمونږه د امیدونو یو لار ده چې زمونږه امیدونه پیدا کیږي صلح ته.
د علماو په خبره چې د جنگ په دواړو خواو کې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي، نو په جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې د جګړو او افغان وژنی په ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي.
د دې لپاره چې زمونږ افغانانو لرونه دا ټول یو بل سره کوغه ملي اردو دا او کوغه عوام دي او کوم مخالفین دي دا ټول افغانان دي. موږ غواړو چې دا افغانانو ویني بند شي.
عام خلک هم په اعلان شوی اوربند خوختي. د دوی په خبره چې په نور وخترونو کې به تل ورسره هم دا ویره و چې په جمعات یا بلځای کې به چاودنه کیږي او یا به هم لکومې خوا د هوان او توپ ګولې راځي او دوی ته به زیان رسوي، خو اوس له ویرې پرته اختر لمانځي. موسی او عبدالرحیم وای
سره هم دغه فکر وو چې چرته مرمۍ را نشي یا چاودنه و نشي او نن د اختر دویمه ورځ خپل خپلوانو سره اختر ډیر په خوشحالۍ سره لمانځو.
په تیرو کلونو کې به چې کوم اختر موږ لمانځلو موږ به په یارې سره لمانځلو. موږ به یېرېدلو چې اوس په کوم طرف نه مرمۍ راځي او موږ ته به زیان رسیږي، خو خوشبختانه دا سو اخترونه چې اوربند اعلانېږي نو موږ خپل اخترونه په خوشحالۍ سره تیرو.
په افغانستان کې د لوی اختر په درې ورځو کې په داسې حال کې اوربند اعلان شوی چې د تلپاتې سولې راتلو لپاره هم هڅې روانې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نامتو افغان شاعر، ادیب او سیاستوال سلیمان لایق د تدفین د مراسمو لپاره ځانګړې حکومتي کمیسون جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي فقید لایق تیر کال په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو او د همدی ټپونو لامل یې تیر ورځ د جرمني په یو روغتون کې سا ورکړه. افغان فرهنګیان او د پال د سلیمان لایق مړینه د افغانستان فرهنګ، ادب او هنر ته ځای بولي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات راکړي.
نام تو افغان شاعر او لیکوال اکادمیسن سلیمان لایق د نوی کلونو په عمر د جرمنی د ماینز ښار په ورختون کې ومړ. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وی د سلیمان لایق د جنازې او خاورې ته د سپارین لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړیږي. د دې وزارت وایان صابر مومند د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
حکومت په بشپړ توګه باندې د دې انتقال ته او د تدفین مراسمو ته چمتواله لري. هم د اوس په حکومتي سطح باندې په یو کمیسون باندې کار روان دی چې د تدفین مراسمو لپاره یو کمیسون جوړ شي.
د خاغلی مومند په خبره د سلیمان لایق کورنۍ تر اوسه نه ده تایید کړې چې د نوموړي جنازه به افغانستان ته راوړل کیږي کنه. لدی وړاندې د سلیمان لایق زوی غرزی لایق پر خپل فیسبوک باندې د خپل پلار مړینه تایید کړې، خو افغانستان ته د جنازې د انتقال څه نو ویلي. دا چې د سلیمان لایق مړی به کله له جرمني افغانستان ته لیږدول کیږي مونږ د کورنۍ لغړو په دې اړه د معلوماتو په ترلاسه کولو کې
بریالی نشو. اکاډمیسن سلیمان لایق د 2019 کال په سپتمبر کې کابل کې ټپی کېدو وروسته په جرمنی کې تر درملنې لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مناسبت د خوشحالۍ په پیغام کې لایق هغه شاعر، کیسه لیکوال، ناول لیکونکی او ادبي محقق بللی چې د افغانستان د فرهنګ د بډاینې لپاره مهم کارونه کړي او په تیرو شپږو لسیزو کې د یو ټولنیز فعال او سیاستوال په توګه په افغاني ټولنه کې اغیزمنه ونډه لرلې. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی آزادی رادیو ته وویل سلیمان لایق په پښتو او دری ژبو د شعر سربیره د نثر یاد لیکوال هم و او په دې برخه کې ګڼ شمېر چاپ شوي آثار پریښودل.
د شعرونو د خلکو په ذهنونو کې بیخي یاداش شو او د نثرونو د کیسې نو لایق د سیاست نه ډېر د باندې د ادب حاوی شو، یعنی په عوامو په حساب باندې، ځکه چې کله د لایق نوم راځي سړی فکر کوي چې لایق یعنی شاعر، لایق یعنی کیسه لیکونکی، لایق یعنی ناول لیکونکی.
د کابل پوهنتون استاد پوهان لال پاچا ازمون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ارواښاد سلیمان لایق د ادبي پنځونو نورو هڅو په اړه داسې وایي.
د لایق علمي او هنري پوهه دا موږ لپاره د لارښود حیثیت لري. که پرون قدمونه لایق نه اخیسته نو نن به موږ د شعر په ډګر کې دغه ځوانو شاعرانو په حساب ډېر څه نه لرلی. خو هغه قومونه ملتونه چې دغسې درنې سټې ترې ځي او شاته بیا څوک نه لري هغه خوارېږي.
د ښاغلي آزمون په خبره د افغانستان په فرهنګي او ادبي برخه کې د لایق په شان سټه بیا نه تکرارېږي، که تکرار هم شي شاید پیړۍ پیړۍ وخت ونیسي. سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1309 هجري لمریز کال د تلې په 28مه نېټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په امینخیلو کلي کې وزېږېد. سلیمان لایق پر فرهنګي کارونو سربېره سیاسي فعالیتونه هم درلودل. نوموړی د خلق د ډیموکرات ګوند د پرچم څانګې له مشرانو څخه و او د قبایلو سرحدونو د چارو د وزارت سربېره په یو شمېر لوړو دولتي پوسټونو کار کړی دی. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي د سلیمان لایق فرهنګي او ادبي هڅې د پر سیاسي هڅو غالب دي او خلک نوموړی ډیر دی یو یاد شاعر او لیکوال په توګه پیژني. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه ګوډه هڅه
یي حکومت جنوارې
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مينځ ته موږ
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
درنو دوستانو تاسو زموږه نیم ساعته خبری مجلې ته غوښیې څو شیبي ورسته تاسو لګ تر لګه دوه درې ټلیفونونه امر اخلو که وکولای شي په دې راته وغږیږي چې تاسو په سیمه کې اوربند تر کومه هدف پورې عملي شوی او آیا دا اختر چې په اوربند کې و تاسو له پخوانیو اخترونو سره توپیر درلود کنه؟ شمیرې در تسر لوس نه وایم 0 وزره یعنی 0 و 3 0 څلورتیا شپاگ شل بلش میره ده داخلی سفر وسوا وویشت دری چلویخت یو شپیت چوشی بیو روست استاسو تلیفونونو تا پتامیو را اخلو بی وس یوا نریوالا مسال را اخلو. دا امریکا دا استناف فدرالی محکمی دا حق چچنی ایول اصل امریکایی چی پا متحده ایالاتونو کی پا تروریستی حملو محکوم شوه دا ادام سزا رد کرا. محکمی امر کرده چی محکوم دی بیا محکیم شی. اسمت ساروان پر تفصیل لری.
امریکا د استناف فدرالي محکمه د یو چشنیول اصل امریکایي د اعدام سزا رات کړ. جوهر چارنایف د باستن شار د 2014 میلادي کال د بمی حمله په خاطر په اعدام محکوم شوی و. په باستن کې د استناف محکمه پرون جمعه د دې لپاره چې چارنایف د هغه جرم په خاطر چې کړی دی څه سزا وویني د نوي محاکمې امر وکړ. د باستن لپیشې دو کال وروسته په 2015 میلادي کال فدرالي محکمه چارنایف په اعدام محکوم کړ. چارنایف او مشروره د 2014 میلادي کال د اپریل په 15 نیټه د باستن د ځغاستې د سیالۍ د پایته رسیدو ځای ته نږدې د دوو بمونو په وسیله چې له بخار دیګ څخه جوړ شوی وو برید وکړ. په دې پیښه کې درې تنه ووژل شول او تر 216 ډیر نور ژوبل شول. د دورور تامرلان تارنایف له پیښې څو ورځې وروسته له پولیسو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. د باستن د استناف په محکمه کې د منصفه هیئت درې قاضیانو خپل پریکړه شپږ میاشتې وروسته له دې صادره کړه چې پر قضیې قاضیانو بحثونه واورېدل. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د سارنایف مدافع وکیلانو وویل چې د دوی موکل بیا په همغه ښار کې چې تروریستي حمله پکې شوې وه د منصفانه محاکمې توقع نشي لرلی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو لکه مخکې مو چې ویل تاسو کولی شئ موږ ته په 0223 1 او همدارنګه 0000 4 6 شمیرو باندې زنګ ووهئ او دا راته ووایئ چې ستاسو په سیمه کې اوربند څومره مراعت شوی او دا اختر که په اوربند کې تیر شوی وي ستاسو له نورو اخترونو سره یې څه توپیر درلود. یوازې د ګوتو په شمیر څو همکاران راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ او دا راته ووایئ چې په سیمه کې مو اوربند مراعت شوی که نه.
محترمه، تاسو ته
د
او ریدم کو تکات کون کو ته د ختم مبارکي وړاندې کوم. د شیر فلمن نن البته لکه بل امریکاني ولې دا
ستړی مشي غږ مخبري
مننه کوم. واقعا چې د اوربان تم ډیر خوشاله یو او مکه له اوربان کې د نور خپل غواني اته به ویر موجود او هغه موجود وو تاسو موجود وو ولې دا کوم مختر کې اوربان شوه دا اول چې دا وزین دي چې اوربان نور ولول کې د مخې او تدې چې وي بدون تاش بدون دی ویری ته ټول خلک دالمن کافر ګورې خوشاله منځي مش باندې په جلا باندې کوم ماته چې شه دا د تلیفون نه مله باندې غوانان په پټار کې نیولې جاو مشمان په شاید هم شوی دي ته موږ نه شته.
ډیر سيته مننه کوله تاسو نه کورمو ودان یو بل اوریدون کې راخلو. مهرباني وکړئ سو کول کوم ځای خبرې کوي د اوریدونکو ټلیفون قطع شو. دلته څو اس ام اسونه راغلي دي. یو اوریدونکو د پکتیا د اون یو پیغام راستول دی. دوی همکارانو ته د اختر مبارکي وایم او دی وای چې د اوربند په اړه وای زه خوشاله يم چې په ټول افغانستان کې اوربند ټینګ شوی. د خپل نوم محمد یاسین لیکل دی. بل اوریدونکو را سره د ټلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای.
سلام علیکم. تاسو د بازار د ټول کار کوونکو اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ذاکر شیخ د کونړ مرکز اسد آباد.
ذاکر شیخ ستړی مشي غږ مخبريږي. زموږ له خوا هم سلام او د اختر مبارکي ومنئ. مهرباني وکړئ.
مننه. خیر سي. تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې د اختر مو د نورو سره څه توپیر لري اوربند ټینګ دی که نه. دلته خو د خدای په فضل سره لا تر اوسه هېڅ داسې کومه بده امنیتي پېښه نه ده شوې د اختر په ورځو کې اوربند ټینګ دی او سبن چې اوربند یې سوله یې امن یې نو که اختر یو که اختر نه وي خو د جنګ په نسبت دغه ورځې د سولې او د امن ورځې په خپله یو اختر دی او خلک ډېر خوشحاله دي چې د سولې او امن په فضا کې جنګ تېروي او خدای دې وکړي چې دغه اوربند د تل لپاره پاتې شي او نور افغانان د دغه جنګونو او جګړو ښکار
مننه کوو. له کونړ څخه ذاکر شیخ بل اوریدونکو ته ورزو د دوی پیغام هم راخلو. بیرته رپورټونو ته راستنې ګو. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي او دا راته ووایئ چې په سیمه کې مو اوربند ټینګ دی او کنه او اختر مو له پخوانیو سره څه توپیر لري.
السلام علیکم. تاسو ته له حسنین لوزنی له څخه تر دې مهاله خو ان شاء الله غزنی کې هم نامان د مرکز غزنی کې د سینې کې خنه ده شي خلک خوشاله دي نو ما ان شاء الله د دایمي صلح راولي الله د دایمي امن راولي تر دې مهاله خو ان شاء الله د دې کې خنه ده شي.
ډیر سيته مننه کوم. تاسو مخبل نوم څه یاد کوو بخیله غزنی څخه سید صفی الله هاشمی. ډیر زیاته مننه کوله. تاسو نه دی اختر د تاسو فکر په غزنی کې لنور اخترونو سره غچی وربند پکینه او توپیر درلود دی عام خلکو لپاره
توپیر وو بله خلک داده او خلک طاله او خلک مې لري خدای مهربانه شهر امیر شي عمل راشي ټول هر شي.
ډیر زیاته مننه کوم تاسو نه قدرمنو دوستانو ستاسو څو پیغامونه مو راوخیستل. بیرته خبري مسلو ترا ګرځو. نور ټلیفونونه دي نن ورځ لپاره د وخت کمیل کبل نشو راخستلې. زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هغه چې په خپل موبایل ټلیفونونو کې انټرنیټ لري خامخا د ټیک ټاک اپلیکیشن سره بلد دي. دا اپلیکیشن وړي ویډیوګانې خپروي او افغانان هم پکې فعال دي، خو ممکن دا اپلیکیشن په امریکا کې منشي. ولی تفصیلي له اسمت ساروان نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې شای په خپل هیواد کې د ټیک ټاک اپلیکیشن بند کړي. ټیک ټاک یو چینایي اپلیکیشن دی او د لنډو ویډیوګانو په خاطر د ځوانانو په منځ کې شهرت لري. ټرمپ چې په ایر فورس یو الوتکه کې له خبريالانو سره خبرې کولې، د دغه اپلیکیشن د بندولو احتمال مطرح کړ. ټیک ټاک په نړۍ کې شاوخوا 1 میلیارد کاروونکي لري. کارکونکي د ټیک ټاک له اپلیکیشن څخه په استفادې یوازې د 2 ثانیو ویډیوګانې خپرولی شي. یو چینایي شرکت د دغه اپلیکیشن خاوند دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی ادارې د راپور پر اساس ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې ویلي وو چې دغه اپلیکیشن په وړاندې چې ممکن د چین د استخباراتو یو وسیله وي، نور انتخابونه په خپل ځای دي. د امریکا حکومت تیر اونۍ د بهرنیو پانګونو کمیټې ته ویلي وو چې د ټیک ټاک د اپلیکیشن په اړه څېړنه وکړي. د چین حکومت د امریکا د اقدام په خبرګون کې واشنگتن په تبعیض تورن کړی دی. د ټیک ټاک شرکت ویلي چې د خپلو کارونکو معلومات د چین له حکومت سره نه شریکوي. د ټیک ټاک د بندولو د احتمال په اړه د امریکا ولسمشر نوې اعلان وروسته لدې وکړ چې د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. دا ترنګلتیا د سوداګری مالونو د تعارفو د زیاتیدو، د کورونا وایرس د خبرېدو، په هانګ کانګ کې د چین د نوي امنیتي قانون او د ایغور اقلیت د بشري حقوقو د سرغړونو په شان مواردو پر سر زیاته شوې ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د سنوز مغغلا ازادي رادیو ناوړه د کرونا وایرس خبري دا سره لدی چې په درست نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصاد اغیز کړي، خو د ټکنالوژي یو شمیر شرکتونو ته بیا ګټه اړولې. د امازون، فیسبوک او اپل په شان شرکتونو د کرونا وایرس تخپریدو په موده کې زیاته وده کړي. یسمت ساروان په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل لري.
د امازون شرکت محصولات د اپریل، می او جون په درو میاشتو کې په سلو کې 40 ډیر پلورل شوی، او په همدې حال کې اپل شرکت وایي چې تر په خوای ډیر موبایل ټلیفونونه او نور وسایل خرڅ شوی دي. د لو پاسفیک وی پانی د راپور لمخې د قرنټین په لړ کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ډیرو خلکو فیسبوک ته مخه کړه. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې خلکو د واتس اپ او انستګرام په شان له ټولنیزو شبکو څخه چې دواړه په فیسبوک پورې تړاو لري زیات کار اخیستی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د انستګرام او واتس اپ د کاروونکو شمیر په سلو کې 15 ډیر شوی دی. د لو پاسفیک په راپور کې ویل شوی چې د ټکنالوژۍ د سترو شرکتونو د پرمختګ سبب شوی چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر دغو کمپنیو انتقادونه وکړي. د دوی په باور د شرکتونو پر مارکیټ لخپل تسلط ناوړه استفاده کوي او دا کار خپل سیالانو ته د اقتصادي تاوان سبب کیږي. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند استازي ډیوډ سیسلین ویلي احتمال شته چې د ټکنالوژي د سترو شرکتونو د ریزونه لا پیاوړي شي، ځکه چې د په وینا د کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت لا هم بحراني دی او ډیر فعالیتونه په انلاین باندې کیږي. خو د اقتصادي شنونکو لپاره د ټکنالوژي د سترو شرکتونو بریاوی د تعجب وړ نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دغه شرکتونو د اقتصاد په بحراني حالت کې ش عمل نه لري. د امازون شرکت اواید د اپریل می او جون په میاشتو کې 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر وو، چې ویل کیږي په 1994 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د جوړېدو له وخت را په دې خوایې ساري نه درلود. او دا په داسې حال کې چې امازون ډېرې پیسې د طبي وسایلو پر رانیولو او په امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر نورو اقداماتو لګولې دي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسید.